په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له ګلیا سره.
پاکستان ډیموکراټیک موومنت په کوټه کې جلسه کوي. د القاعده شبکې دویم مهم مشر ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژل شوی او د امریکا ولسمشر پرون د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره له وړاندې خپل رای وکاروله. خبرونو تفصیل. د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت پی پی ډی ایم د حکومت ضد تحریک په ترڅ کې نن په کوټه کې دریمه جلسه کوي. د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم لومړۍ جلسه د اکتوبر په 14 په ګوجراواله او دریمه جلسه د اکتوبر په 13 په کراچۍ ښار کې کړی و. په کوټه کې جلسه په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي. په جلسه کې د ګډون لپاره د ځینو اپوزیشن ګوندونو مشران کوټه ته رسیدلي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داول د بلوچستان چارواک مسندابل د بلوچستان چارواکو له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. مسندابل په کوټه کې د پی ډی ایم جلسې کې د ګډون لپاره روان وو. خو د بلوچستان حکومت وایي د امنیتي ګواښونو له وجې باید پی ډی ایم دا جلسه وځنډوي. په شمالي بلوچستان کې یو تن په هدفي برید کې وژل شو. د دې ځلې پولیسو او انتظامی چارواکو د نوم نه خودرو په شرط بیګام شړل ته ویل چې په میرامشاه خوځي سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځای تن په ډزو وجلې او په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټن روانې دي. په شمالي بلوچستان کې په روان کال کې تر اوسه 15 او په تیر کال کې 150 دفعې بریدونه شوي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون افغان مشرانو ته یو تاریخي موقع په لاس ورکړي چې ګټه تیر پورته کړي. د پاکستان سرکاري رادیو د خبر لمخې قریشي پرون په اسلام آباد کې د افغانستان ولسی جرګې سپیکر رحماني سره د ملاقات پر مهال ویل چې په افغانستان کې امنیتي صورتحال کې خوالي او له پرتشدد رویو کې کموالي لپاره د بین الاقوامي مذاکراتو کامیابي ډیره ضروری ده. نوموړي ویل پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او معیشت ته ودې ورکول لپاره ډېرې مواقع موجود دي. افغانستان د ولسی جرګې سپیکر رحماني او ولس کسیزه پارلماني وفد د اکتوبر پر 23 له وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مضبوطو کوزیو شمیره له 3,20,000 اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس 6,026 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په 3 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,092 نوي پیښې ثبت شوي او 9 کسان ترې مړه شوي دي. په هیواد کې له کورونا وایرس د فعالو کیسونو شمیره له 10,000 اوختی ده. خو له دې ناروغۍ 3,10,000 زیات کسان رغیدلي هم دي. د کابل ښار د دشت برچی په سیمه کې یو خوندیز مرکز ته سیرمه پرونی ځانمرګ برید کې لک تر لګه ولس اتلس کسان وژل شوي دي. د کورونا چار وزارت وایي طارق آرین پر ویل په برید کې لک تر لګه 50 کسان جوړل شوي هم دي. د ویل مر جوړل زیات دي شي. د برید ځموري دایښ ډلې منلې و. افغان امنیتي ځواکونو د القاعده یو لړپوري مشر ابو محسن المصري وژلې چې امریکا ته هم مطلوب و. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په 14 په ټویټر باندې لیکلي المصري په غزنی ولایت کې ځانګړي ځواکونو وژلې. ګمان کېږي المصري د القاعده وسطوالې ډلې دویم مهم مشر ګڼل کېدو. افغان ځواکونو د المصري د وژنې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې کله یې وژلې دي. المصري چې د حسام عبدالروف په نامه هم پیژندل کېده مصري وګړی دی او د هند برصغیر کې د القاعده ډلې جکپوړې مشر بو او د ترهګرۍ ډلې د رسنیو رهبري هم کوله. اوروسته خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا ریاست کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره لبلان دی خپل رای وکاروله. په امریکا کې د نومبر په 3 د ولسمشر ټاکنې کېږي. ولسمشر ترامپ په داسې حال کې لبلان دی رای کارولي چې په 3 رقابتي ریاستونو کې د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ضد کمپاین پیلوي. د ولسمشر ټاکنو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي او ترامپ د نږدې 55 میلیون امریکایانو څخه یو دی چې لبلان دی د کورونا وایرس وبا له وجې په شخصي یا د پوسټ لاري رای ورکړی دی. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوړې د لوردونکو په روان خبرونه کې به پر دې موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم نن په کوټه کې د حکومت ضد خپل دریمه جلسه کوي. د غورزنګ یو شمېر مشران کوټه ته رسیدلي، خو د ښار انتظامی د قومي سملې غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داول پرون کوټه ته له داخلېدو منع کړی دی. بیګا په شمالي وزیرستان کې یو بل ځایي تن د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. پاکستان او چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له امله اندېښنه خولې. دوی وایي د کووډ 19 ناروغانو په شمېر کې ځکه زیاتوالی راغلی دی چې خلک له وایرس د حفاظت لارې چارې نه عملي کوي.
موږ دا وګڼل چې جی بس کرونا راغه او بس اوس ختمه شوه. نو کرونا چې تزینه دا خو به وي دلته، خو موږ به خپل احتیاطونه به فالو کوو نو الله به دې نه بچ کړي.
او د دې اونۍ په ځوانانو غږ خپرونه کې په پېښور کې د فخر پښتونخوا ایوارډ په نوم د شوې یوې غونډې حال اوري.
نیک او یا پیسدا تقریبا د ځوانانو په دې کې د لوبو ځوانان هم د خیر خیر چې کوم کارونه کوي دغه ځوانان هم.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم نن په کوټه کې جلسه کوي. د تحریک انصاف د مرکزی حکومت پر ضد د غورزنګ دریمه جلسه ده. د پی ڈی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، یوسف رضا گیلانی، امیر حیدر خان هوتی او نور کوټه ته رسیدلي دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د ویډیو لینک لارې جلسه ته وینا کوي. د قومي سملای غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داول هم پرون د پی ڈی ایم په جلسه کې د ګډون لپاره د کوټې پر ایرپورټ ښکته شو، خو د ښار انتظامی افسرانو بهر تک ته پرې نه خود، یعنی ښار ته له داخلېدو یې منع کړ. تفصیل ایوب ترین راکوي.
وای کوچ ته دراتک سره سم د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشری میرمن مریم نواز د پخوانی صوبای وزیر جعفر خان مندوخیل په کور کې وای وې دوسری ته پخپل وینا کې ویل دي چې دوی اوس هم د فوج عزت کوي، خو په فوج کې ځینې کسان کوم چې په سیاست کې لاسوهنه کوي هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
دو یا تین افراد کې سیاست میں دخل اندازی کو اگر
د پاکستان مسلم لیگ نون دلی مشره میرمن مریم نواز و فوج ته په اشاره وایي کده دوه یا کسانو په سیاست کې لاسوهنه موږ ومنو او کته غواړي چې موږ دا ومنو چې د ولس د ووټ په چاپه حکومت د دوی په مرزي راسي او لاړ شي، او کته داسې فکر کوي کده شکردار والا ججان دي په کوم کې چې قاضي فایز عیسا او جسټس عزیز صدیقی شامل دي او تاسو دا غو په ضد ریفرنس جوړ کړی چې تاسو کامیاب شي، خو موږ به کله هم د دې و تاسو ته اجازه در نه کړو. بل پلو ته د پی ڈی ایم مشر او د جمعیت العلماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمان و کوچ ته را رسیدو څخه لمخه په کلات کې و خبرالانو ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د فیصلې وروسته د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی او نه هم د اوسني حکومت قانوني او اخلاقي جواز ته چې هغه د نور پر خپلو چوکیو پاتې شي. د جمعې د ورځې د پریکړې وروسته ډاکټر عارف الوی ته څه حق دی چې هغه د صدر مملکت پر چوکۍ پاتې شي؟ په اوس وخت کې هیڅ ډول اخلاقي جواز نشته او ښکاره خبره ده چې د دې ریفرنس منځوري په کابینه کې ورکول شوی و. جلی کابینه او د جلی کابینه وزیر اعظم په هغه کې موجود و. دا ټول په دې کې مجرمان دي او د دوی پر ملک باندې نور د پاتې کېدو قانوني جواز نشته. بل لور ته د پی ڈی ایم د نن ورځې د جلسې په اړه د پاکستان د ساینس او ټکنالوژي مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت به کله هم وایز بختلاف ته د کرپشن یا درغلۍ له وجې نسور کولی. دا خبر هغه تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړه او ویل
یہ تحریک چلا رہے ہیں
پی ڈی ایم چې کوم تحریک چلوي داغه مقصد په مقدمو سودا کول دی. داغه مقصد دا دی چې کوم کیسونه دي هغه دې ختم شي او دوی دې ان آر او واخلي، نو بیا به هیڅ نه وي. دغه ډول د پی ڈی ایم د مشرانو و کوټ ته پراتک د حکومت له لوري سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. په کوټ ښار کې د جلسې پر مهال د پولیسو ترڅنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د دې سره سره د کوچ د ایوب سټیډیم یا لوبغالی په ګډون چیر چې به جلسه کیږي په ټوله ښار کې د بیلابیلو ګوندو بیرغونه او بینرونه لګېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تېره ورځ په کوټ کې ویلي وو چې د ترهګرۍ د پیښې د امکاني خطر له وجې په کار دی چې پی ڈی ایم د کوټ جلسه وځنډوي. بلې خواته د کوټ ایډیشنل ډیپټي کمشنر ثاقب کاکړ د پښتون تحفظ موومنټ د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ تېر مازګر د کوټ پر ایرپورټ باندې و شار ته د را داخله دو څخه هغه وخت وګرځاوی کله چې هغه د اومینیشنل ګوند د مرستیال مشر امیر دروتی او میافت خاروسین سره په ګډه د اسلام آباد څخه وکوچ ته را ورسېدی. د پی ټی ایم د ځایي مشر زبیر اغا په وینا چې د دې څخه له مخه د انتظامیې له لوري پر موسین د اوړ وکوچ ته پر را داخلېدو باندې هیڅ ډول بندیز نه و اعلان شوی. خو د کوټ په ایرپورټ په جوړ شوی و ویډیو کې ثاقب کاکړ و شاغلی دا ورته وایي چې ستا د حفاظت په خاطر دا بندیز لګېدلی دی. دغه ډول د موسین د اوړ سره په ایرپورټ کې د عوامي نېشنل ګوند مشران امیر حیدر وتی او میا افتخار حسین هم تر شپې ناوخته پورې پاتې وو. خو د پیش په ضد د پی ټی ایم کارکوونکو له لوري د احتجاج په توګه د کوټ د ایرپورټ پر سړک باندې پر لات پیل شو. په دې ترڅ کې د این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي و مشرانو ته وویل چې دوی د چیف سیکرټري سره هم تماس نیولی دی. وروسته د پی ټی ایم ځایي مشرانو دغه پرلت هم ویناوې وکړې. خو د شپې ناوخته دغه پرلت ختم شو ځکه چې د پی ټی ایم یو مشر زبیر اغا په وینا چې چارواکو موسین داوړ د ایرپورټ څخه په پټه ایستلې او ګمان دی چې بیرته د سړک د لارې د بلوچستان صوبې څخه باسي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاهوانی وایي چې پر موسین داوړ د درو میاشتو و بلوچستان ته پر داخلېدو باندې بندیز لګېدلی دی. کوم چې د ده په وینا دا بندیز د روان کال د جولای د میاشتې په 9 نیټه لګېدلی و او اوس به دغه د اکتوبر په 9 نیټه ختمیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د میرامشاه په خوځا سیمه کې بیګاه نامعلومو وسلوالو پر وځای تندزي کړې دي وغه وجل دي. د سیمه پولیسو اوسیدونکو دا پیښه تایید کړې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان پوز او پولیسو وايي په سیمه کې د وسلوالو د لټون په مخه عملیات کوي. عمر وزیر حال را کوي.
د ځلې انتظامیه یو چارواکي چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه میرامشاه خوځا سیمه کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې او حمله کوونکی په تیښته کې بریالی شوی. پولیسو او ځایي خلکو هم د پیښې پخلی کړی. دوی وایي چې د میرامشاه خوځای سیمې اوسیدونکي رسول رحمان ناصرګنده وسلوالو له ځان سره بولې او پس یې په ډزو وژلې دی. پولیس چارواکي وایي چې د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې او تفتیش روان دی. دوی وایي امنیتي سرتیرو او پولیسو د غلطه د مشکوکا وسلوالو د گرفتاری لپاره د لټون عملیات هم پیل کړی دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت یا ذمہواری نه دی منلې. روان 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15 هدفي برید دی. د ناوړاندې روانې میاشتې په 13 نیټه میر علي خیسور زرډینی سیمې مخاور مشر ملک رئیس خان وزیر نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلې وو. سیمه کې د هدفي بریدونو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د دغه بدمنې ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه او پرلت کړي. د حکومت نه غوښتنه کړي چې سیمه کې امن باوري کړي. حکومت او فوج په وار وار ویلي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړي وسلوال یې شړلي. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو ګډ بیان کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی چې د بشری حقوقو کارکونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې فعالې ګلالای اسماعیل او د هغې د کورنۍ پر ضد روانه عدالتي زورونه یا جوډیشل هراسمنت بند کړي. د دوی بیان وایي د ګلالای اسماعیل مور او پلار د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو او سایبر سکیورټي قانون له لارې په نښه کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دا مسله یې په پام کې ده او وبه څېړي. اسرالم مومن د موضوع تفصیل لري.
د ولسی ټولنې او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیواله اتحادیه سویکس چې مرکز یې په جهانسبرګ کې دی د اکتوبر په 23 یې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبرو کړي ګډ بیان کې ویلي دي. هغوی د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر اسماعیل او د هغه د میرمن عزلفت اسماعیل په قصد سره په نخښه کول په سختۍ سره غندي. بیان زیاتوي د بشري حقوقو لپاره د ګلالۍ د کار له کبله هغه او کورنۍ یې له عدالتي زورونو سره مخ ده او دا وخت یې پر ضد د یو شمېر جرمونو او ترهګري مخنیوي قوانینو لاندې مقدمې درج دي. پروفیسر اسماعیل په شنبه ورځ مشالې ډو ته وویل چې د یادو ادارو خبرې بالکل سمې دي. دا وای د سپتمبر پر دیر شما د پېښور ترګری ضد عدالت پر د پر لور ګلالی اسماعیل او میرمن فرد جرم لګولی چې له 2013 تر 2015 کاله دوی ته له هند د ترګرو فعالیتونو لپاره پیسې راغلی وي. خو نوموړی وایي دا تورونه بیخي بې بنیاد دي. پروفیسر اسماعیل وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې د ده او د ښځې نومونه یې د هغو کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده بهر ته پر تلو یې بندیز دي. نوموړی وایي د ټیکس او تورو پیسو د سپینولو سره د تړلو جرمونو په اړه د تحقیقات کوونکي فیډرلي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو لخوا ورته هم د روان کال په 20 سپتمبر نوټس ورغلی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې تا او ښځې د انکم ټیکس نه دی جمع کړی.
مونږ ته یو خط د ایف بی آر نه زما ته او زما ښځې ته میلاو شو چې د تاسو د تیر شو شپږو کالو چې کوم دی نو ریټرن داخل کړي انکم ټیکس او دا آخري تاریخ 30 اګست دی. اوس په هغې کې چې کوم دی نو بیا به مونږ وکیلانو له پیسې ورکوو. وکیلان به دیسو چې یار وروره مونږ خو نه سرکاري ملازمین په 2002 کې ما نوکری پرېښودې دا پینشن مې هم نه دی اخیستی تاسو دا آنه نه اخلم. څنګه چې دی ګوره ایف آی اے ایف بی آر ټریزم عدالتونه دا چې کوم په پاکستان کې سسو عدالتي نظام دی یا قانوني او څه اداري دی هغه دې زموږ خلاف استعمالوي د اختیاراتو ناجایز استعمال دی چې څوک بغاګ نه کوي سر بډیټي.
پروفیسر اسماعیل زیاتوي د 2019 کال په 30 اکتوبر وفاقي تحقیقاتي ادارې پرده د سایبر جرمونو مخنیوي قانون لاندې مقدمه اهم درج کړه او پرده یې په ټولنیزو رسنیو کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې کړ. خو نوموړی وایي په جیل کې د یوې میاشتې تیرولو وروسته په ضمانت خوشې شو. خو د په خبره د روان کال په فروری میاشت کې بیا د دغې ضمانت ختمولو لپاره د ریاست لاسپوسو کسانو درخواست جمع کړې. پروفیسر اسماعیل وایي د خلاف د دروغو مقدمې ځکه جوړې کړل شوې چې دی د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستاني استخباراتي ادارو پر ناسمو کارونو نیوکې کوي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسی چې د اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړی اهم دی وایي د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ په اړه د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو د وروستي ګډ بیان په اړه خبر دی او په راتلونکي ګل ورځ به دغه مسله د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. عباسی په شنبه ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ د عدالتي ځورونې خبره نه رد کړه او نه یې تایید کړه خو زیاته یې کړه
موږ به یقینا دا مسله راپورته کوو. دغه خبرې زموږ په نوټیس کې راغلي خو موږ پرې تر دې دمه غونډه نه ده کړې او نه هم ما په بشپړه توګه دغه معلومات لوستي نو ځکه پرې زه اوس څه نه سم ویلی. خو له هیچا سره به زیاتی نه کیږي او نه موږ غواړو چې له چا سره زیاتی وسي.
موږ د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوندو چارواکو ته په لسګونو وارې فون وکړ خو هغوی هیڅ ځواب را نه کړ. د ولسی ټولنو او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیوالې اتحادیې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خپور کړي ګډ بیان کې دا هم ویلي چې ګلالۍ اسماعیل او کورنۍ یې له دې کبله د پاکستاني چارواکو لخوا په نخښه کیږي چې نوموړی په 2019 کال په اسلام آباد کې د پوځ او ریاست خلاف تقریر کړی وو. په بیان کې که څه هم د فرشتې مومن نوم نه دی یاد شوی خو وایي چې په یوې ماشومې د جنسي برید او وژنې ته د ریاست او پوځ په غبرګونو ګلالۍ نیوکې کړې وي. ګلالۍ دغه تقریر هغې مظاهرې ته کړی وو چې په اسلام آباد کې د جنسي تاریخ کار وژل شوې فرشتې مومن د وژونکو نیولو لپاره شوې وه. یا تقریر وروسته د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل د 2019 کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړه خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت او ګلالۍ د ریاست خلاف په ویناو او کړنو تورنه کړې وه. ګلالۍ اسماعیل د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې نړیوالې جایزې یې هم اخیستې دي. نوموړی په دا وروستیو کې په پښتون ژغورن غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لدرک کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو اهم نیوکې کولې.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې په هیواد کې د کووېډ 19 ناروغانو په شمیر کې پر اضافه اندېښنه څرګنده کړې. د ادارې ویلي پر وروستیو کې په ملک کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. تر ټولو زیات ناروغان په مظفرآباد، حیدرآباد، کراچۍ او ګلګت بلتستان کې موندل شوي دي. ادارې خبرداری ورکړی چې که ولس له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې عملي نه کړي نو حکومت به یوارې بیا ټول بند یا لاکډاون ولګوي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر چې د مرکزی حکومت لخوا د کرونا د سارنې اداره ده خپل رپورٹ کې ویلي چې تیرو 15 ورځو کې د کرونا ناروغو تناسب کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی او دغه شان کرونا نه کېدونکي مرګونو شمیر هم یو وار بیا زیات شوی دی چې د اندېښنې خبر ده. په خیبر پختونخوا کې د کرونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د اکتوبر په 30 وویل چې د پاکستان ځینې برخو کې د احتیاط نه کېدو له وجې یو وار بیا د مثبت کیسونو تناسب زیات شوی دی چې پکې کراچۍ، حیدرآباد، مظفر آباد او د گلګت بلتستان په شمول ځینې نور ځایونه هم شامل دي.
د پوزېټیویټي چې کومه زیاته شوه یا کومنګ د ملک په سطح باندې وګورو نو پرون زمونږ 837 کیسز ریکارډ شوي دي کنه د کورونا او 12 اموات شوي د کورونا نه، نو هغه لږ شاند کې د زیاتې طرف ته روان دي او وجه عمداده چې مونږ خلکو احتیاط پریښې دي. لکه مونږ دا وګڼل چې بس کورونا راغه او بس اوس ختمه شوه نو بس تاسو واپس خپل روټین ته راشه. نو کورونا چې تزین دا خو وی دلته خو مونږ به خپل احتیاطونه کم ایس او پیز دی ابا فالو کو نو الا بده نه بچکی کو دا مونږ پری خل نو نقصان بکیږي جی.
د نړۍ د ځینې برخو په شان پاکستان کې هم یواره بیا د کرونا مخ په زیاتېدو کې سونو په خپل باندې طبي ماهرین وای چې خو ټولبن ختمې دوه ورستو اولس په مکمل توګه احتیاط پری خو دي نو بلخوا موسم یې خېدو لوجه هم لګ ډیر اثر غورځېدلې دي. باچا خان میډیکل کالج مردان کې پروفیسور ډاکټر افتخار الدین زیاتوی چې دا امکان بالکل شته دي کچر احتیاط ونه شو نو دا وایرس په دویم ځل هم وبای شکل خپلول شي.
دا فلو والا وایرس اس بي د دې یو پیټرن دا سی وی چې یخ موسم کې چې د دې ترانسمیشن ډېر زیات دي نو خو د موسم یې خلا روان دي نو دا موږ مطلب دا یو اسپیکټیشن زمو بیا د دې چیر کې ویشي چې د دې سره دا کیسونه چې نو بیا نو زیات شي. نو خبره دا ده چې ارس کولاو شو د دې اخر کې ایون سکولونه هم کولاو شو نو ته دومره ارس کولاو شو او دا په زیات تر دا انټرو ترانسفر د دې کیږي نو په دې سکولز کې یا چې کوم ګیدرینګز کې انسایډ کوم ګیدرینګز دغه پای کې ترانسفر ډېر زیات کیږي چې هر څه کولاو دي نو دا غي د وجه رچنه نو دا په روان دي کیږي بل بازي د ری انفیکشنز هم کیدي شي تک یو کس ته او څه د دوباره ورته مو کیدي شي.
ایم سی سی غونډه کې دا صحت چارواکو دا هم ویلي چې پنجاب صوبه کې د کرونا وبا له وجې د مړو کېدو تناسب 1.6 تر کو شوی وو ولی اوس یو وار بیا 6% ته ختلې دي. دغه شان د ټیسټ مثبت راتلو تناسب هم د 0.29 نه 1.2% ته ختلې دي. دا سرکاري شمیره تر مخه د اکتوبر 30 نیټې پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,20,000 نه اوړېدلې ری چې پکې خوښه 8.5 په تیر یو شواروس کې زیات شوی دي. دا شان تر دې دمه 6,500 نه زیات کسان مړ شوي او 3,00,000 نه سیوا د ناروغۍ وروسته روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 6,25.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ویلي د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالي کمولی او اوربند ته لار هوارولی شي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له پلاوي سره د لیدو پر مهال په اسلام آباد کې کړې دي. د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ دغه پلاوي به په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. اسدالله لودین معلومات لري.
دوحه کې د سولې د خبرو لپاره نږدې 1.5 میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوحې په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوحې پر روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لار هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلي قریشي خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي، خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. ښاغلي قریشي که څه هم د جګړې د تودېدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګېرنه دا ده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته وروستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډېر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه عکس العملي حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپیز زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي، چې دغه څو عملی نښې مخودلی شو په فرا کې چاپوي په بغلان کې چاپوي دغه سپه هلمند کې زموږ د خانوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي خو مقابل لوری بیا عملیات کوي دغه سپ تخار کې چې کومه پیکه رامنځته شوه هلته هم تهاجمي عملیات دوی کول په بدخشان کې چې کومه پیکه شوې هلته هم دغسې دوی د مجاهدینو په مراکزو باندې بمبارونه شروع کړي وو موږ په دفاعي او عکس العملي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواوو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له ښخو شوو ماینونو او هوایي بریدونو اوړي.
اسدالله الودین په خوست کې دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او مدني فعالانو د سولې لپاره د اوربند غږ پورته کړی. د دوی په غونډه کې ویلي د اوربند تر کېدو د سولې په خبرو کې پرمختګ ناشونی دی، یعنی تر هغې چې اوربند نه وي شوی سوله نشي راتلی. دوی له خلکو وغوښتل چې نور جګړې ته چپه خوله پاتې نه شي ځکه په هیڅ ځای کې هم په امن نه دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چپه خوله نه پاتې کیږي بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول ل اوربند پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې مونږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي مونږ دی غو د تاګنه ملاتړ کوو. د افغانستان ملي وکمنی دا د مونږ ته سرا کرخه ده.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سلخه نه غواړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، راځئ چې
قومی مشر حافظ الله جان گربزوایی د خبر وګدیدل او د سولې زندیدل د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
دا چې خبره وژدیږي یا سولخه څنګه زندوي دا خو میشته هیڅ کله د منلو وړ نه دی، ځکه میش سولخه غوړي، آرام ژوند غوړي، افغانستان غوړي، آبادی غوړي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د سولې لپاره اوسنی فرصت د ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږ کلنو هڅو په پایله کې ترلاسه شوی او دوی د ارته په سیاسي لار ورشي، ځکه په پوځي لحاظ یو ځل ورغلي ول او بیرته ووتل. افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د دوی خبرې له نازک پړاو تیریږي، خو د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت دی.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں لگے شو. په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
دا اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنټ یا پی ڈی ایم د حکومت ضد تحریک په ترڅ کې نن په کوټ کې درې جلسه کوي. د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لومړی جلسه د اکتوبر په 14 په ګوجرانواله او دویمه جلسه د اکتوبر پر 13 په کراچۍ ښار کې کړې وه. په کوټه کې جلسه په ایوب لوغالي کې ترسره کیږي او په جلسې کې ګډون لپاره د ځینو اپوزیشن ګوندونو مشران کوټې ته هم رسېدلي دي. په شمالي بلوچستان کې یو تن په هدفي برید کې ووژل شوی دی. د ضلع پولیسو او انتظامي چارواکو د نومونو خودو په شر بیاګا په شر لیکلي چې په میرانشاه خوځې سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ځای تن په ډزو وژلی دی. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په شمالي بلوچستان په روان کال کې تر اوسه 15 هدفي بریدونه شوي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون افغان مشرانو ته یو تاریخي موقع په لاس ورکړي چې ګټه ترې پورته کړي. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر له مخې قریشي پرون په اسلام آباد کې د افغانستان ولسي جرګې سپیکر رحمان رحماني سره ملاقات پر مهال ویل چې په افغانستان کې امنیتي صورتحال کې ښهوالی او له پرتشدد رویو کې کموالي لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کامیابي ډېره زیاته ضروري ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره له 300,000 اوریدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهاره له کرونا وایرس 6,586 کسان مړه شوي دي، خو له دې وایرسه 300,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د کابل ښار د دشت برچی په سیمه کې یو ښوونیز مرکز ته څیرمه پرونیز امرګ برید کې لږ تر لږ 13 کسان وژل شوي دي. د کرونا ښارو وزارت وایي طارق آرین پرونیز چې په برید کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي هم دي. ده وویل چې مرګ ژوبل زیاتې بېشي او افغان امنیتي ځواکونو د القاعده یو لوړ پورې مشر ابو محسن المصری وژلی چې امریکا ته هم مکتوب. افغانستان د ملي امنیت ادارې د خبره د اکتوبر په 14 په ټویټر ته پاڼه کړې خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي.
او سردونکو د مشال ریډیو نیوز پروګرام د ځوانانو غږ درته ورو د دیونه په خبرونه کې اسلام علم مومن په پیښور کې د په 13 ونه چې د خبر د پښتونخوا ایوارډ په نوم کومه غونډه شوې ده، غیر منتظمینو سره خبري کړې دي. د خبرونه تاسو د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه. د وخت په تکراری توګه درته وړاندې کوو.
جلو پنځه سو زول کې
دا پبلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولې بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
په ځوانانو غږ خبرونه کې ور بیا د خپل قربا اسرار العالم مومن سلامونه ومني. په پیښور کې اچ جی پروډکشن ټولنې د خبر پښتونخوا او یا کسانو ته فخر پښتونخوا نومي ایوارډونه یا جایزې ورکړې دي. دغه جایزې د تعلیم، خیریه کارونو، ادب، سپورټس او د ژوند له نورو برخو سره تعلق لرونکو کسانو ته ورکړل شوې دي. د دې ټولنې مشر ډاکټر حمزه جمشید وایي دغه جایزې چې کومو کسانو ته ورکړل شوې دي نو په هغو کې 80% ځوانان دي. هم په دې ځوانانو کې لزونو سره نن په ځوانانو غږ خبرونه کې خبرې کوو. موږ سره بالا پیښور د خیر الافغان په نومو د سازمان مشر عزت الله شینواری، د ملکن له درګۍ انځورګر او مجسمه جوړونکي الماس خانم، له سواته ځوان مدني فعال همرا فرحان ملمانوي، خو تر هر څه مخکې د ایچ جی پروډکشن د مشر حمزه جمشید خبرې اورو چې نن لږه شیبه مخکې ورسره ما کړي. نو راځي چې هغه دغه ایوارډونو په اړه څه وایي.
فخر پښتونخوا ایوارډ شو د خبر پښتونخوا تر ټولو لوی او غټ ایوارډ شو. بیا دا ایوارډ شو ایچ جی پروډکشن او هغې سره سره هم پښتون ټلویزیون په شریکه باندې وکړو. په دې کې زما سره ملګرتیا مرستیال افسر افغان بختیار خټک ملګری، دغه خلک زما سره ملګري وو. د ژوند د مختلفو طبقو خلکو ته په دې کې مونږ ایوارډز ورکړ. په هغې کې شاعران هم وو، سندرغاړي هم وو، سوشل اکټیویسټ وو، جرنلسټ وو، بیا نه علاوه سپورټ وو، پکې ایجوکیشن وو، پکې بلها داسې کیټګریز دي خو زه نومونه ما نه هېرېږي. نو بخښنه غواړم د خلکو ته مونږ ایوارډز ورکړ. د ایوارډ په شکل کې مونږ نازول ان کی زمون تری پختون وطن کی داس روایت کی چې پس لمر کې خلک نازي بیا پس لمر کې هغه په دې باندې سوق هغه یو شیر دی وای چې دا چې ژوند دی او ډیر مسړ او خدای دی وب خیر خطر نو پس لمر کې دا خلک به نازيږي.
ډاکټر صاحب ټول څومره ایوارډونه تاسو ورکړل یا جایزې ورکړل به په دې کې ځوانان څومره وو کدا څنګه اندازه ته معلومه وي؟
دې کې 80% تقریبا د ځوانانو زمونږ په دې کې د لوبو ځوانان هم دې کې زمونږ د خیر ښېګڼې چې کوم کارونه کوي دغه ځوانان هم د نه علاوه په کې زمونږ په تعلیم ایجوکیشن چې کوم علاقانو دغه هم پکې وو، سندرغاړي هم پکې وو، شاعران یوت هم پکې وو.
ځوانانو ته دغه جایزې واډونه ورکول د دې هدف سره ستاسو
زمون هدف هم دغه دی چې دا خلک دین نور خلک موټیویټ هم شي او دا خلک ونه دي د خپل کار نور هم په خطر کې سره وکړي او د دې پښتون وطن د پښتنو ځوانانو او د زمین کوم ولست د لیدلې ولست د بارودي فضا کې تلوي شي ولست دا چې کوم دی دا موټیویټ شي او دا د وطن په خیر کې نور هم ښه کارونه وکړي.
مشال د ځوانانو غږ خبرونه تا غوږیسي تاسې واوریدل په پیښور کې اچ جی پروډکشن ټولنې د مشر خبرې تاسې واوریدلې، حمزه جمشید ډاکټر حمزه جمشید خبرې تاسې واوریدلې. دوی دغه ایوارډونه یا جایزې ورکړې دي په خیبر پختونخوا کې د تعلیم، خیریه کارونو، ادب، سپورټس او د ژوند په مختلفو برخو کې. موږ به کوشش کوو چې څومره زیات هم له دغه ځوانانو سره خبرې وکړو چې چا کوم ځوانانو ته دغه ایوارډونه ورکړل شوي دي. او موږ سره دا وخت له پېښوره د خیرالله افغان په نوم د سازمان مشر عزت الله شینواري د ټلیفون په کرخه راغلی دی. عزت الله صاحب، ډېر ستړي مشي او ډېر ډېر مبارک شاه تاسو ته دغه ایوارډ درکړی دی. دغه ایوارډ تاسو ته کله درکو او د دې هدف څه وو؟
ډېر زیاته مننه محمد صاحب. دا ایوارډ په نسم تاریخ باندې چې نن تقریبا څلور ورځې مخکې دا ایوارډ د فخری پښتون باندې چې دا پروګرام جوړ شوی او دغه ایوارډونو د ویش لړۍ وپکې. محمد صاحب، په سپورټس کې موږ داسې کوو چې ټورنمنټ جوړو، د کرکټ ټورنمنټ شو، والیبال ټورنمنټ شو، فوټبال ټورنمنټ شو، یا د جمناسټیک کراټې چې ورته د دې ټورنمنټ شو، دا موږ جوړو د خپل طرف نه. بیر غزوان ورته راغواړو، هغه ته چې د موږ دا پروګرامونه جوړو، هغه ته ټرافین ورکو، هغه ته انعامات ورکو. دا ماحول دا چې چې موږ پښتون وطن باندې تاسو ته خپل معلومات چې ټول دغه د بارود او د ټول د نشې تو کوم چې موږ تخته د زمونږ په پښتانه خاوره باندې دي. نو موږ غواړو چې دا ځوانان موږ په دغه شي کې مشغوله کو ترڅو دا ناوړه کارونه څخه او ناوړه اعمالو څخه خوندي پاتې شي.
سمه عزت الله، دره ته وایي چې تاسو له 2014 رهیسې دغه خپل خیریه کارونه مخې ته وړئ، نو د دې لپاره تاسو سره بیا مرسته د کم ځای راځي او خلک تاسو ته پیسې، مطلب پیسې د کم ځای راځي، او دویمه دا چې دغه کارونو کې څه داسې ګټه ده تاسو ته چې تاسو یې کوئ یا مخې ته وړئ دغه کارونه؟
مماشر د فاندنګ سیستم په کوم داسې دی چې موږ سره کوم یو ملک یا کوم اداره مالی مرسته نه کوي. دغه مرسته چې څومره راځي دا زمونږ د ځوانانو میشتنی فنډ دی چې څومره ځوانان سره په هر ضلع کې شي، په هر منطقه کې دي، میاشت په میاشت هغوی خپل فنډنګ کوي. او ما سره چې دی خپل ډاکټران ملګري دي چې هغوی وس لري، وسدار دي، هغوی نه زما میشتنی فنډنګ کېږي. نو په دغه طریقې سره زمونږ دغه فنډ راغونډېږي او دغه پروګرامونه چې په مخ باندې وړو. بیا د میډیکل حوالې سره موږ فری میډیکل کیمپونه کوو، سپیشلسټ ډاکټران موږ سره هغه موږ راغواړو، یو ځای کې فری کیمپ ولګو چې دوا نن بیا تقریبا سره سیمپل یې موږ خپل ورکو موږ راغلي د خپل اخلي او یا بچي والا موږ سره وي چې څه ضرورت دوا نه یې هغه موږ ځان سره وړو. بیا د سترګو فری کیمپونه موږ کوو چې هغه کې د اپریشن ضرورت وي چې هغه اپریشن ورته موږ په وړیا ډول باندې کوو. نو دا چې دا موږ چې فنډ نه ستاسو ته کوم ځای نه کیږي، دا فنډ زموږ چې فنډ دی ملګری جمع کوي.
ها عزت الله، تاسو سره منوري هم خبرې کو، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې هم راسته کوي، داسې چې تاسو کوم نور کارونه یې پاغي هم تاسو سره خبرې کو. خو زوردونکو ته ویم چې یوار بیا بنګ سره له سواته ځوانه مدني فعال همرا فرحان د ټلیفون په کرخه راغلی ده. همرا صاحب، ډېر ډېر ستړي مشي.
جی جزاک
الله. څنګه تاسو جوړه صحت مخره؟ بالکل ستاسو دوا غانې ډیره زیاته مننه. درته وایي چې تاسو ته هم دغه ایوارډ یا جایزه درکړل شوله، نو په څه وجه تاسو ته درکړل شو؟ تاسو څه داسې کار کړی دی؟
زه په سواد کې په فیمل ایجوکیشن باندې کار کوم او په خپل باندې هم سټوډنټ وم. اوس مې بي اس زولجي کمپلیټ شو او د دې سره سره ما نور هم د فیمل لپاره په ایجوکیشن باندې کار کوم او هغه زه بالکل په خپل باندې اکی اوازې لګی یم. مطلب د نو څه ارګنایزیشن یا ان جی اوز یا دغه سپورټ د پانسر نو خپل پاکټ منی باندې به چې څومره کېدای شو نو ما فیمیلز لپاره داخلي اډمیشن داغو لپاره نور چې داغو ضرورتو هغه کول. نو زما هغه کار چې کوم دی هغه تر ډېر زیات په درمی ورته کتلی دي او دغه ایوارډ یا جایزه چې کوم دی نو هغه یې ماته هم راکړی ده.
ښه، تاسو د کوم وخت نه دغه کار کوي او دا هم راته وایي چې څه قسمه کار تاسو کړی دی؟
زما تقریبا یو کال چې کوم دی هغه اوس په دې کار کې پوره شي او زه مختلف د فیمیل ایجوکیشن سره چې ریلیټډ څومره هم کارونه دي نو هغه ټوټل زه کوم. مطلب لکه پرز کار کوم دی کې پیرنټس چې کوم دی هغه چاته پرمیشن نه ورکوي بچیانو ته، نو هغه ته کنوینس چې کوم دی هغه لپاره اویرنس پروګرامونه چې کوم دي هغه ډېر زیات ما کړي په ریډیو باندې، په سما چینل باندې، په ټولو باندې.
ما ویلي چې تاسو کنوینسینګ پروګرامونه یا مور او پلار پر دې راضي کوي چې خپل بچي سکولونو ته، تعلیمي ادارو ته ولېږي، په ځانګړې توګه د جینکو په برخه کې تاسو دغه کار کوئ، نو تاسو کور په کور هم ګرځېدلی استئ میندو پلورونو ته ویلي چې دغه جینکۍ سکولونو ته ولېږي که څنګه؟
نه دي، ډور ټو ډور کار چې کوم دی نو اغلا فلحال ما نه دی شروع کړی. د هغې وجه دا وه چې فلحال زه په خپل هم سټوډنټ وم، زه به ریګولر کالج ته تلم سهار د 8 بجو نه والا، مطلب او د 2 بجو پورې به زه زما د کالج ټایمنګ و. د هغې نه پس ما په ریډیو یا په ټي وي یا په دسې دغه باندې پروګرامونه کول، نو هغه کنوینسینګ چې کوم دی هغه اویرنس پروګرامونه چې کوم دي هغه فلحال ما کړي او دور تو دور به انشاء الله شروع کوم.
ها، او تاسو سره وخت چې ما خبرې کړې نو تاسو ویل چې دا سډيري جنکې وي هغه ته په داخلو کې څه مسله وي، څه ستونزه وي، تاسو تاغه مسله هواروي، هغه په څه ډول باندې وي، هغه څنګه وي؟
هغه د لپاره موږ زه په دې مطلب اډمیشن سیکل سٹارټ شو نو کمپونه چې کوم دي هغه موږ په قبل کې په دې ځینو کې کمپونه ولا کول او هغه کې موږ خپل کسان کې نو ول چې کوم چې کوم چاته په مسله یا به سو نو زموږ هغه کسان به فری منډه ترلا غوله وهله او چې څه قسم مسله نو زما پوری ټول به هغه مدد کوو او مطلب یا د اډمیشن ډیټ یا څه ریګولر ما خپل سټیټس چې کوم دی هغه د اډمیشن لپاره د دې لپاره خامخا به سټیټس کوو. نن اډمیشن چې په دې به کلوز کیږي دا طریقه دا دغه لینک
ته ټول هر څه چې کوم دی هغه به ما دا غوړه پاره کول. ها، په ټولنیزو رسنیو باندې، په سوشل میډیا باندې به تاسو دغه معلومات ورکول؟
جی بالکل.
ها، نو دا غي
څه سره کمپونه چې کوم دی نو هغه موږ هم زه په کالج کې کمپونه
لګولې. ها، او د دې اثرات به څه ګوري؟ مطلب آیا دغه نه چاته څه ګټه رسیدلې ده؟ معلومات تشه څومره زده کوم ته؟
ما چې سوشل میډیا باندې به ما ورکړل، ما به انفارمیشن ورکړل نو ډېر شي خلکو به بیا ما د میسیجز ورکړل چې لکه اډمیشن کله سٹارټ کیږي، کله شروع کیږي، د دې پروسس سره هر چا به زمانه ته پوسټ کول نو ما به هغه ته پوره ډیټیل چې کوم دی هغه به مو ته بیا سینډ کول. نو ډېر شي خلک چې کوم دی هغه د دې نه استفاده حاصل کړي.
سما د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستي په پیښور کې ایج پروډکشن ټولنې د خبر پښتونخوا او یا کسانو ته فخر پښتونخوا نومې ایوارډونه یا جایزې ورکړي. دغه جایزې د تعلیم، خیریه کارونو، ادب، سپورټس او د ژوند له نورو برخو سره تعلق لرونکو کسانو ته ورکړل شوې دي. د دې ټولنې مشر ډاکټر حمزه جمشید وایي دغه جایزې چې کومو کسانو ته ورکړل شوې دي نو په هغو کې 80% ځوانان دي. هم په دې ځوانانو کې له ځنو سره دا وخت مونږ خبرې کوو. په ځوانانو غږ خبرونه کې مونږ سره له خبره د خیر الافغان په نوم د سازمان مشر عزت الله شینواری، د لسواته موږ سره ځوانه مدني فعاله همرا فرحان ملمانه دي او موږ کوشش کوو چې د ملکنډ له درګي انزورګری او مجسمه جوړونکي الماس خانم سره هم اړیکه ټینګ کړو خو دغه ټلیفون نه ملاویږي. شینواری صاحب، تاسو سره زما ستاسو دغه لور ته پام څنګه راغی چې خلکو سره مرستې وکړي په مختلفو څانګو کې، په مختلفو برخو کې، او د سپورټس په برخه کې؟ خو تاسو ویل چې موږ ټورنمنټونه جوړو، دغه راز تاسو د تعلیم په برخه کې څه کوئ، د خوراکي توکو په برخه کې څه کوئ؟ که دغه هم لګا په دغه رڼا واچوي مننه به ډېره زیاته.
دا خپل ټولنې مجبوره کړم تاسو ته معلومات چې په پښتنه ټولنه کې څومره غربت دی، خلک څومره د فقر سره مخ دي، د غریبۍ سره مخ دي. نو زه د حالات مجبوره کړم، دغه ټول دغه چاپېریال مجبوره کړم چې زه د خیریه کارونه شروع کوم او د خپل خیریه کارونه چې دا په مخ باندې سم او بل تاسو خبر او خوراکي توکو نو د خوراکي توکو مرسته زموږ داسې وی چې هغه دا اوس کورونا تیر شو دی حوالے کې دلته د کورونا کې موږ تقریبا درې پټې او اصل مصنوعي کورونا او تاسو په خوراکي توکو سامان نو او دا چې روزو کې زموږ د خوراکي توکو مرسته وی چې د روزي په لسم او په شلم او بیا د اختر د پاره کې موږ هغه کې چې ماشومان ته جامې وغیرہ دا سامان پکې وی او د تعلیم په حواله سره زموږ دا سی وی چې موږ وړیا د زده کړو سنټر جوړ کړی دی په هر هر ځای کې چې ماشومان کولای شي چې په وړیا توګه زده کړې وکړي یا د هغه کسان چې تعلیم ته عمر زیات وي هغوی د سکول یا د مکتب د تلو جوګه نه وي یا د غربت په وجه باندې هغوی نشي کولای چې هغوی مکتب ته یا ښوونځي ته لاړ شي. بعضې د وخت هغو ته موږ داسې سنټر جوړ کړی یا ټیوشن بورډ ته انتظام جوړ کړی دی چې هغوی دوی خپل لوس زده کړي او خپلې زده کړې چې دا په مخ باندې وشي.
همرا فرحان تاسو تر ازما ستاسو دغه لور ته پام څنګه راغی؟ مطلب څنګه دغه کار درالي ولی راغلی
د دې ته چې زرات نم نو اصل وجه دا و چې زه واده شوم کنه مره دوم او یو ماشوم مې هم خپل هغه سره د ریګولر کالج ته تلم. ما اول چې نه نو ما په هیلث ټیکنالوژي کې اډمیشن کړم نو هیلث ټیکنالوژي زما خو بالکل برابر روانو مطلب میرج لایف او ماشوم او دا چې کوم دی ښه ټیک ټاک روانو ته مشکلات نه ول. دا هغې نه پس ما په بی ایس کې چې کوم دی نو هم اډمیشن وکړو. ما ته پته ولګېده چې مطلب دومره ګران نه دی مطلب چې لکه واده او دغه سټډي چې کوم دی نو که څوک ټایم ورکړي او وغواړي نو ځوانه په جمع کېدای شي. نو د دې نه پس ما سوچو کو چې مطلب د میرټ لایف سره د ماشوم سره او د دې سره خپل ایجوکیشن جاری ساتلی شم نو هغه ټیلنټډ جنکۍ چې هغه ښه د هغو شوق وي او ښه هغو ویل هم غواړي خو د څه رکاوتونو د وجې نه یا د څه د مشکلات د وجې نه هغو خپل سبق نه وي نو چې زه د هغو دپاره یو اواز راوچت شمه او هغو اویر کړم چې تاسو خپل ایجوکیشن چې کوم دی هغه جاری وساتئ او هغه مشکلات او هغه هر څه چې دي څومره زموږ نه کېږي نو هغه به موږ ستاسو سره کوو هغه به ختمو خو چې تاسو خپل ایجوکیشن ته واپس راشي هغه واپس بحال شي.
نو څه ګوري چې ستاسو د تعلیم د واده سره سره تعلیم ته توجه ورکول وخت ورکول کالج ته تلل بیا دغه سي دغه خپل کومه مبارزه چې ستاسو دغه سټرګل دغه مخې ته وړل نو په دې کې څه خندونه خو مخ ته نه راځي ستاسو خواخې ستاسو د کور چې کوم منور غړي دي هغه غو تاسو نه و چې نه دغه کور کار به کې لوخي به وینځي جامې به وینځي د کور نور کارونه دي یا د کور نه موزه د قسمه خبرې خو نه راځي مخې ته.
نو مونږ د دې موقع تقریبا ورکړی هم نه راځي چې د کالج سره سره او د سبق سټډي سره سره مونږ خپل هغه کارونه چې کوم دي هغه له هم دا وی پراپر ټایم ورکړل او هغه به یو خپل ټایم باندې کول نو د دې څه موقع نه راغلی چې پاوې کې هغه بیا مونږ ته د دې خبرې وکړي او بل دا هغه اسی سپورټ کوم دی نو هغه هم زموږ سره.
سما شینواری صاحب تاسو د همرا خبري اوري څه ګوري چې څومره ضروری ده چې دغه ټولنې پیغله او ځوانان دغه سیرا پورته شي او بیا مین دی پلرونه خواخي او سخران دغه سیغه به اجازه ورکړي چې دغه په شریکه باندې دغه ټولنې مسلې هواري کړي څه ګوري دغه ته
مومن سره ول خو عمر ته خرغلاس یې مو دی به دوی ما چې دا پروگرام په شپه باندې عمر ته زمونږ د ټولنې د خوانه د ځوانان د خوانه د پښتو کلتور او عنعناتو په پاره باندې صدر هم ور پسر کړل شوی و چې دغه کمې حل ځلې کوي دغه هغه تشویق کېدو دپاره. نو دا خبره چې دی کوم سي حل ځلې دي روانې کړي یا نور ځوانان دي یا مونږ دا ډېر ضروري دي په ټولنه کې باید چې دغسې حل ځلې جاري وساتل شي ځوانان په هر ځای کې په هر ضلع کې په هر منطقه کې ځوانان راپاڅېږي او دا حل ځلې شروع کړي د خپل قوم ولس لاسې یې دي چې هغوی سره چې دی ودرېږي اوږه په اوږه
ترسو د
مشکلاتو څخه خوندي پاتې شو. سمه. اذن کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستی د خبر پښتونخوا کوم ځوانانو ته چې فخر پښتونخوا نومې وایډونه یا جایزې ورکړل شوې دي په هغه کې لزونو سره خبرې کوو. موږ سره د ملکان له درګي انزورګر او مجسمه جوړونکې الماس خانم هم د ټلیفون په کرخه راغلی ده. الماس ډېر ډېر سلیمه شي ډېر په مشکله مو ستاسو نمبر ملاو کو وختي راسي موږ لګي خو ستاسو نمبر نه ملاویږي. څنګه سي جون مو څنګه تیریږي؟
ډېر مننه خوشاله و باد سي پته نه د زمونږ په موبایل کې بس مسله وه. تاسو کوم ډېر تکلیف هم درکړی وي دای د پاره بخنه.
نه نه هیڅ خبره نه.
ډېر زیاته خوشاله شم چې تاسو سره مرابطه وشي.
ډېر ډېر اول مبارک شي په دغه جایزې ګټلو باندې. او بیا زمونږ اوردونکو ته دا هم وایي چې تاسو دغه جایزه ولې درکړه؟
ډېر مننه. دا جایزه خو ماته داسې راکړه چې زه په خپل یو انزورګر یم او شاعر یم. په مختلفو طریقو سره انزورونه جوړولای شم خو ما دا آرت دنیا ته یو نوی هنر راوړی چې په غلبیل باندې پستن او تار سره انزور جوړوم چې دا نوی او مخکې په ټوله نړۍ کې چا داسې قسم هنر نه و کړی. نو په هغه انزورونه زه د خپلو ملي اتلانو چې کوم زمونږ د پښتنو مشران دي یا نور داسې مشران دي کوم چې د خپلې ټولنې د پاره کار کړی وي که هغوی په خپل ژوند نه دي نازول شوي، نو زه اوس کوشش کوم چې کوم ژوندي دي هغه زه په خپل ژوند ونازوم. نو دغه شخصیت انزورونه جوړوم او په دغه مت کې ماته دغه ایوارډ هم راکړو.
ها تاسو د چا انزورونه یا عکسونه داسې کم تاسو د پښتنو ملي اتلان یاد کړلو هغه جوړ کړی دي او به په هغه باندې خلک خوښ کړی دي څومره په ټولنیزو رسنیو کې یا داسې د هغې ملګ رڼا واچوي مننه به وي.
ما د پخی افغان باچا خان بابا انزور جوړ کړی دی، د خان شهید بابا انزور مې جوړ کړی دی، د ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب انزور مې جوړ کړی دی، د ولسمشر غنی بابا انزور مې جوړ کړی، د غازی امان الله خان، ډاکټر نجیب او داسې نور، میرویس خان نیکه په کیریپی څونه هم زمونږ مشران دي چې د پښتنو د پاره هلی ځلې کړې دي، دا غټول انزورونه ما جوړ کړی دي.
افغان ولسمشر پاکستان ته درغلی وو، نو تاسو هغه ته هم څور کړو په ډالۍ کې پاغي هم رڼا واچوي. بیا هم دغه سره څه خبرې وشولې هغه تاسو د کار څومره ستاینه وکړه؟
افغان ولسمشر اسلام آباد ته راغلی وو، ما ورته په غلبی لیونزور جوړ کړی وو او زما مشر ورور کامران خان ورته یوه مجسمه جوړه کړې وه او تابلو ورته جوړه کړې وه. نو په هغه ورځ زه مجبورم چې په خپل نشم تللی، هغوی ته مې نه شو ډالۍ کولی، خو هغه انزور ما کامران ته ورکړو چې زما طرف ولسمشر صاحب ته هغه ډالۍ که هغه ویډیو چې ما وکتله چې هغوی څومره ډېر خوشحاله شي چې کله هغه په لاس کې راواغسته نو ډېره زیاته خوشحاله شوم. بیا دوه درې ځله مونږ افغانستان ته هم لاړو، هلته هم د ولسمشر صاحب سره زموږ ملاقات وشو او مختلف هنري توکي مونږ هغوی ته ډالۍ کړل.
همرا فرهان تاسو راځم، تاسو د عزت الله شینواری په کار باندې خبر شوی، دغه سي د الماس خانم سبا په کار باندې خبر شوی، خپل هم تاسو دغه سي هلي زل کوي، نو شینواری نه هم ما دغه پښتنه وکړه چې آیا دغه سیمه ځوانان او پیغلې چې راوځي شي نو دوی کولی شي چې دغه سیمه ستونزې هغه هواري کې هغه په ډاګه کې هغه نړۍ ته ورسي؟
جی بالکل. ولی نه چې دغه شانتي زمونږ ټول ځوانان چې کوم دي هغه یو شي او هر کس سره هغه څنګه ځمواري په ځان کې وي، نو زموږ په ملک کې زموږ په قوم کې به انشاء الله داسې څوک نه وي چې هغه یا د تعلیم نه پاتې شي یا به هغه د روزګار نه پاتې شي، څنګه څه موقع چې کوم دي هغه به هغو ته فراهم شي او زموږ ټول کم غریب اولس عوام چې دي هغو به هم په راحت شي، کم واړه چې هغه سبق خپل جاري نه شي ساتلی هغو ته به هم په دې کې ډېر شي چې کوم دی موقع ورکړی شي، نو ټول قوم د دې سره هم تعلیم یافته کېدی شي، بل هر قسمه ستونزې چې کوم دي هغه د دې سره ختمېدی شي.
سمه. شینواری صاحب، ستاسو دغه کوم کار چې دی اکثره د ځوانانو همدغه پښتنو کوم چې څوک د خیریه کارونه مخ ته وړي، د دې خوند څه دی؟ د دې مزه څه ده چې لکه تاسو لګیستئ خپله خواري کوئ، خپلې پیسې لګوئ، د نورو خلکو نه پیسې راغلي او غریبانو ته ورکوئ، د هغوی لپاره په ټورنمنټونه ارینج کوئ، میډیکل کیمپونه لګوئ، د دې څه ګټه ده، څه خوند دی؟
مومن صاحب، زه خو به دا وایم چې زه په کې دغه کارونو کې زه ډېر زیات ذهني سکون احساسوم، ارامتیا په کې احساسوم، ماته په کې خوشحالي میلاویږي. زه یو غریب یتیم ماشوم ته څه وړوکي شان تحفه ورکوم، یا یو د
دوړو توړه ورکم یا دا چې د خوراکي سامانونه ورته ورکړه هغوی په مخ باندې زه مسکا وګورم زه خوشحالي وګورم بس دغه دغه د دنه غټ شی ما دپاره نشته دا چې دغه مسکا او دغه خوشحالي چې ما زما بدن ته زما روح ته کومه هغه ارامتیا را بخي زه د ده بالکل هغه دغه نشم کولی چې زه ډېر زیات په دې کې خپل سکون او ارامتیا احساسوم.
سمه الماس خانم صاحب دا یو مشهور کوټیشن دی یو مشهور خبره ده د چین کې چې یو تصویر چې څه معلومات ورکوي کوم د مسلې یو صحیح روح نړۍ ته ښیي نو هغه زر ټکي چې کوم دی هغه نشي ښودلی نو تاسو د خپل تصویر د دغه طاقت نه خبر استی او د هغې کوم اثرات هم مخې ته راغلي دي کنه؟
او بالکل زه چې یو انځور جوړ کما نو هغه په سوشل میډیا باندې په لکونو زرګونو خلک وګوري او دې ته هم وګوري دا یو جنۍ جوړ کړی دی بیا د هغې هغه ریئکشن ته هم وګوري چې په دې باندې څونه ښه او څونه بد کمنټس راغلل نو ډېر خلک متاثر هم دي چې یو جنۍ داسې کولی شي چې ټول دنیا ته وښایي چې پښتانه څومره په امن مین خلک دی او په هنر مین خلک دی نو زیاتره خلک متاثر دي. بل ورځ زما بابا جان ته یو ملګری وی چې زما لور وشوله او هغه ته ما المسخانه نوم کې خودونو زما د پاره دین غټ تو یا خبره بل نشته دي نو ډیر یو انځور یو دغه ډیر خاص پر بس کوم مشره باندې.
سم د مشر زونانو غږ خبرونه ته وګورئ ستیم تاسو قربا اسره لمومند منګ سره زوانان دی او پیغلې دی دوی سره خبرې کوو. دغه پیغلو زوانانو ته د خبر پښتونخوا کې کوم ایج پروډکشن یو ټولنه ده هغوی لخوا فخر پښتونخوا نومي ایوارډونه یا جایزې ورکړل شوي دي. بیا هم زوریدونکو ته ووایم چې موږ سره له پیښوره د خیر الافغان په نوم د سازمان مشر عزت الله شینواری د ملکن له درګې انځورګر او مجسمه جوړونکي الماس خانم له سوات ځوانه مدني فعاله همرا فرحان میلمانه دي. اخري شی به دي زمنګ د خبرونې د دې برخې همرا فرحان لومبه تاسو راځم چې دراتلونکو د پاره تاسو څه پلان دي تاسو فیوچر پلان څه دي؟
جی زما خو فیوچر کې دا پلان دي چې ز د فیمل لپاره یو داسې ارګنایزیشن جوړ کوم چې په هغه کې مونږه ډور ټو ډور اویرنس چې کوم دی هغه وکړو او اویرنس پروګرامونه چې کوم دی هغه وکړو او دغه شانتي پیرنټس کنوینسنګ چې کوم دی هغه وکړو او سکولونو کې مونږه ځای په ځای کیمپ چې کوم دی ریګولر داغه لګول چې کوم دی هغه ریګولر کو او اې چاته په ایجوکیشن کې د ایجوکیشن ریلیټډ اس مسئلے چې کوم دا هغه رانشي مطلب فیمل ایجوکیشن کې کاغه ایڈمیشنز کول دي کړه او ترانسپورت مسئله دا کړه او پیرنټس کنوینسینګ دی دا شانتي کړه او د فیس د غینو چې هغه ټول قسمه دغه چې کوم دی هغه د ټول ستونزې چې کوم دی هغه زموږ دغه یو ارګنایزیشن ټول سر ترسي.
سم شنواری صاحب تاسو څه مراتلونکي پلانونه دي؟
معلومات کورونا وائرس سفر روانہ ڈاکٹران ہوں میڈیا بان گرو سفر روانہ کورونا دا وائرس چونکہ موسم دا سیاح یخ موسم برا جب کہ بتا کسی نہ گیٹری دستی پارا پیارے نہیں ہونے دے اویرنس کم پروگرام دے دا مکھ باندھی اڑو بیا بخل کو
او الماس خانم صاحب منگ سر یو منٹ پاتے دے یو نیم منٹ دو منٹا نظم کا پدی کی منگ استا سونا خشیرو نہ ہم واورو نو مننه بو استا سے خپل شیرو نبی
دیر مننه اولی نظم تاستا یو نظم مو ایم چی دقام پا درد درد من شا کپوہی گی اے پختونا دقام پا درد درد من شا کپوہی گی اے پختونا دقام نک جدا شوینو ختمی گی پختونا او یا کلک لک پولاد شا او یا درز وکرا پریوزا یا کلک لک پولاد شا او یا درز وکرا پریوزا دا خوری دا دیوال غندی نلی گی پختونا او گلونا گلداری دی دا بارود نشوی دکی گلونا گلداری دی دا بارود نشوی دکی بلبل با هم جری گی که خبری گی پختونا او الماس یم پدی سوچ کی چی گناہ دی اخر صدا الماس هم په دې سوچ کې چې ګناه د اخر صدا دا ولي په پردي جنگ کې قتلېږي پښتون. ډیره مننه.
ډیره مننه ستاسو د شیرونو او ستاسو د درېمو قدرمنو ملمنو ډیره زیاته مننه. زرم غوړی تاسو نور هم خبرې وکړو خو زموږ دغه برخه پای ته رسیدلې ده. یو جهان مننه د وخت را کول خو وختونه تاسو ته
ډیره مننه.
خو وختونه همدې سره خپل قربای سره لمومن ته عزت ورکړي. د الله پامان. خو وختونه.